سره مشهره مشالې دو د شاهین بنری ما او تاسو ته بدغه ساته خبري غړې کې هر کله ويم د امید سره چې روغ جوړه خوشاله وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو تر پورنو تفسیر وړاندې کوو په لومبه د دې وخت خبرونه دا سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او انختو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي او چارواکي وایي چې په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشر الاسد د پاتېشونو او ملیشو ترمنځ انختي شوي دي. د خبرونو تفصیل دا سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشالې دوسره په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت کاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم ورکړی وو، خو د نوشهر فیروز زلی د ترهګرۍ ضد عدالت په یو بل مقدمه کې د نیولو امر کړی دی. د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه به سپریم کورټ تخواس جمع کوي. د نوشهره فیروز چارواکو له د وزیر د نیولو د امر په اړه سن دي ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ په 15مه د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د تنګلتیا او انختو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه ښودو په شرط مشال لري ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوې دي. یو شمېر بې کوره شو مشال لیډو ته ویلي دي چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یونیسر چارواکي وایي چې تر اوسه بې کوره شو ته 300 خیمې ورکړې دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شو سره مرسته کوي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د پروري په 20مه ترغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر د مذاکراتو دورونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي ورکړې. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنی. یو شمېر ښځو پرون مشالې روته وویل چې افغانستان ته پستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړه چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي. په دغه اړه یوې مېرمنې وویل
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر بیان قیصر خان افریدی پر مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو پرمان کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایا دغه ښارونو د پریښودو امر ورکړی وو. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ انختي شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په انختو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې ډېری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین للارې تر برید لاندې راغلی دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دي چې لازقی اخر سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او سلور ولسی وګړي وجل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په انختو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وجل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نه دي تایید شوي. او له هنګری پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ملاتړ څرګند کړی دی چې یوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نورو خبرو اترو موافقه کړې ده. زلنسکی پرون په برسلس کې سرمشریزې ته په وینا کې پر اروپایي مشرانو غږ وکړ چې پر کرملین فشار راوړي چې د باور جوړونې او د درې کلنې جګړې ختمولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ په موخه دی پر یوکراین هوایی او د سمندر لارې حمله ودرې. هغه تر غونډې وروسته پر ټولنیز شبکو په بیان کې وویل چې راتلونکي ونې سعودي عرب ته ځي او بیا به کاري ډله له امریکایي شریکانو سره د کار کولو لپاره په سعودي عرب کې پاتې شي. دا و د دې خبرو. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر د نیولو امر کړی دی.
بانه کول نو بیا خریش پر بجې دا ویل چې په نوشیرو فیروز کې د خلاف یو بل اف آی آر دی.
په تورخم د پاکستان د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلی دي او د تورخم دروازه لا تړلې پرته ده.
تورخم نه بیرته را واپسې شو مونږه کنو ډیر جنگونه او بد ورځ وکنه مونږ بدی لارې کې تقریبا 3 سال کېږي کنه دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر اوسه کې ډیر غزیدلې ډزا و.
او د خیبر پختونخوا د ورغزوز لیولسی مشرانو کلایې ته د سرکاري دفترونو د منتقل کولو مخالفت کړی دی.
و دا غوې درو ولا تم سوال کوو چې ما ورک زه سره خپل مانځ کې ونه جنگوي ته به یو منسوبه وي خونه مو به ځان باندې زور تیرو واستر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکو.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو رزم ګړم به موضوع ته د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهرې داغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو لبلې مقدمه خبر کړل. علي وزیر د تیری اوګدی مدیرای سي د پاکستان په بیلابلو زندانونو کې وخت تیر کړی دی. نوموړي په ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. تفصیل د نیاز خان پر راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سند صوبې نوشیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 6 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوی چې نوموړي ته د مارچ په 5 سکر ځایي عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 6 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت د علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مجیل تب لاڈو مروت صاحب مو بانے کول 3 لکھو 4 لکھو 5 لکھو 6 لکھو نو بیا آخری 6 دا اول چی دا خلاف اوبل کیس پر نوشیرو فیروز کی دا خلاف اوبل اف آئی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وائی دا نوشیرو فیروز پولیسو تر وسا سندی ویلی چی دا مقدمه کلا او دا کم مادو لاندی درج کری دا او نه دا دی مقدمه کافی تر وسا دوی سره شریکه کړی ده. د علي وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 6 د سکر له زندان بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په ور کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو پیروز د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او دا ته میاشتو راهسه په زندان کې دي او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پختونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دي. د دې زندان مشر سپرډن ته وګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خودل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړی چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورٹ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړی. بلخوا په کراچی کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دوی په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال اوس و جمهوریت پارټیانو ته دی و عدالتو ته دی چې دوی دا ټیم خو په دې کې شک نسته چې په ملک کې بالکل غیر اعلانیه مارشالا لګېدلې ده. نو موږ پی ټی ایم به خپل جدوجهد جاری ساتو.
دا ډوم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت وروستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمې درج کړې وې چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو د ګرځولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت وروستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په درېمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشې نه کړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده درې ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د درې ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغوی د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت وروستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په 1مه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخ کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلعي ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د درې ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترګری د زیاتیدونکو پیښو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او یو ځل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د ترګری د قابو کولو لپاره به په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتي چارو شننکی وایي چې د نورو ملکونو او یا حکومتونو سره د مذاکراتو ذمہواری د وفاقي حکومت ته باید صوبایي حکومت په صوبه دننه خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وایي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیږدولې ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او خارجه دفتر کاروی نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با هغه کې کلیه کوي او افغانستان سره د ملاقاتونو د صوبې سکاب نه کني سبب پنجاب و جمګا انډیا سره خبرې کوو. لا نه نور خود دې له کمزورتیا د وجه خراب دی.
دا چې صوبایي حکومت سره کولی شي چې بل ملک سره مذاکرات وکړي نو د صوبایي حکومت مطبوعاتو څنګه افسر او د وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب له مشال لیډو ته ویل چې سور زر وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده. خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سندي ویل شوی. پیښور پونتون کې د صحافت څنګه پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راتګره په موضوع لیکل او څرنه کړي وایي چې د صوبایي حکومت برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي ځکه په صوبه کې دا وخت د نامان حالت او په خصوصو ته په کورم کې ډیر خراب دی.
دا کډشنار د چاپوغه کې دا کورم جنسي کې حکومت ملات روانه ده. دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا د معاملې صحیح توګه باندې وشل ولا څه کسره کته وړ د بنو کې حکومت معاملې وشل کدی وایي سنا دا مرکزی معاملہ دا بے خو مطلب دا دس دا خو غلط پہ یعنی دا خو دا صوبے معاملہ دا کچرے مرکز در سر نمانی خبرانو آب دا ترخم معاملہ در سر ونمانی یا با دا بڑا معاملہ ونمانی یا خسکون دستاسو پا وسک معاملہ تی آیا آغنم تا مرکز بھی سر کرے دوڑو طرفونو نا دا مرکزم سکون دا آغا بانے روانی دی اور صوبائی حکومتم سکون دا آغا مرکز بانے کئی مخفل خیال کے دوڑا دی سیریس.
پا پاکستان کے دا واشنگٹن پوسٹ اور اسپانے سرکار کون کی خبریال اور شنون کے حق نواز وائی چے بعد مرکزی اور صوبائی حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له خوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوا نه هم تر اوسه پورې دا څه جواب نه دی راغلی ځکه چې هغه تم د اندازې چې خبره ترې کیږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه کیږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دا نه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبري راځي د پیښور لخوا بل شان خبري راځي.
دا دونه چې په دې بابله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړې چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي. خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوونکو سرزو تورخم ته چرته چې چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشالې ډوته ویلي دي چې د تورخم ټرمینل یې خالي کړی دی او افغانستان ته مالونکي ګاډي د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لیږلي دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ټرمینل زمونږ همکار فرهاد شینواری د ځینو ډرایورانو سره د غي د ستونزو په اړه خبرې کړې دي.
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې. مطلب انډي والا غي ګیټ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګیټ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي. په دې کې 15 ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل ډزې وسولې. ان مونږه پاک پسې راواخستل نور ولګي مالته مونږ واخستل مسافر و ګډوډي وتې بتونه مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت او توپخانه چې ډزې دا تاسو په څه حال وې؟ گاډو کې ناس توې او څه حالت و؟
ولا سات په گاډي کې و نیم سات به برتلو. مطلب انډیوال بیا به ما خام موټران چې شټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو. لاندې وبو وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو میشنی کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخره مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه.
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې موږ سخه ولا چې ډیر سخت زیاته دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسی شو مونږه کنو ډیر جنگونه و بد اورز وکنه. دومره ډازې زمونږ په دلاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولیدل تر اوسه ځکه ډیر غزیدل ډازا و. خو بس خیر شو نه به کې گاډي وسوځید نه به کې نور څه مالی زیان وشو کنه نه به کې انسانان خوښ شو جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته مړه د مسافرې ژوند دی. بس که پری کې و مونږ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور و.
جنید نامما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره لانجه ده چې هر څه لانجه ته نوره پته نشته. خو بارډر په مزدورۍ باندې ډېر اثر پرې وتای دی. بس بیخي کار نشته، ژوند نشته، ګاډي ډېر ولاړ دي. نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی، انتظار ډېر سخت دی.
روژه مات هم څه بندوبست دی او
بس روژه مات خو ټول تکلیف دی. پر وړو خو نه داسې مانځه سهولت شته، نه داسې تراو سهولت شته، نه روټۍ سهولت شته. بس ګرځو را ګرځو، کسان لې ګورا لې ګو لې خپل لاړ شو ټلو ته. بس موږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په کروڑاو گاډو روان دی، مالکان هم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
په تورخم د مالونکو گاډو ډرایورانو چې زموږ همکار فرحات شینواری سره خبرې کولې، او د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی فوج په چوڼې برید کړی و. په هغه ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورنو د چتونو او دیوالونو د نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي ووژل شو او دیارلس تنه ژوبل شو. د برید وروسته د سیمې اوسېدونکي امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د دوی سره خبرې کړې دي.
تبنو په بازار کې ولاړ یم، زما شاته چې کوم مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاونې ده. په یاد چاونې باندې د 2023 کال راهسې درې وسلوال بریدونه شوې دي. تازه برید د مارچ په سلورمه د بنو په فوزی چاونې باندې دوه ځانمرګي بریدونه، چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک گاډي د فوزی چاونې دیوال سره وجګړول. دا غي په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو په هغه کې دولس ولسی وګړي ووژل شول او دیر ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. بنو په بازار کې ګرځو، د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما په څنګ کې د رکشې والا یو په رکشا کې ناس زمونږ یو ورور دغه سره ورزو خبرې ورسره کوو.
عثمان دی کاروبار یانه شته د دلې د لیارې میارا ټوله سره باندې دیرې میز نشي تلای له کاو دای نه دا د دې سره نو سی اس میز کچره ستام را یوش په غرو غای پاس ودا مسی سارا ها
دا چونه په طرف د سړکونه
ټوله باندې دا ټول باندې دیرې د لیارې ټوله باندې
نشي تلای نه پرشپی کاروبار زکه چې خلکو کې غنه ګوړوي
خو دیرا نشي تلای دالانس له دالې د ټریپ کول تانګا نه کای پرېښ دا ول کام ډېر خلاص سره خراب دی او میز یې چې کچره خدای امن رويست دا باندې کوشش چره امن جوړ شو.
دلته دروډ په غړا نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو دا غوي سره هم پښتنه کوو. تاسو خپل نامه کراته وای د کم زیو سه دون کای
لوغو بغدلی خان نامه ده مرباد بر ارزای وسیدین کای
یارا جی بالکل دا خبره په زوی خبره ته مخشه وړر حالات وی اوس دیګار وخت په دای علاقې ډیر کار غوڼه و دا حقیقت خبره ده. استدره حالات سره هغه فندی نامه سه داسه ډیره مالشتانه هر سړی پریشان ده. دا ریږي یخ کېږي امن نشته دین امن خو هر سړی ته پته ده.
امن لپاره ډیره جرګي وشوي ډیر لر
یو نو زه خو د قسمت خبره ده ډیره خو به مشته چې تمره ډیره مال پته نه لګيږي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کېږي. د حکومت ما به وسیوي ده ادارې و هر څه به وسیوي او چې یو واسطه در ده نو غړي کا حکومت تا کا عوام دي کا غدي چې امن ده وی یاد ہے
پلن ټټکو کې دا راته وسه غواړي سب
خوښ دي نو کوم خوښ دا غدا کنه چې پانی ګول خو پانی ګول دا چې پانی ګول لږه خو نه پانی ګول شي او امن پښه جوړ شي شو غیر ماحول جوړ وی یار سړی پرېز ګور لګیا وی.
یو بل کست هم ورزو دا غ سره خبرې کو دلته مخامخ ولاړ دی. تاسو خپل نما ول راته او خایو بیا د بنو د شهر اوسېدون کې.
بالکل جی ما نام محبوب رحمان دی جی او سویو سوشل ایکٹیویٹی سر. بالکل جی بنو ہو جو جی تاریخی شہر ہو جی یو ثقافتی ہو جی اور رواج ہو جی دل تجیب دل ڈڑنا وے میں پھلنا وے جی مزے وے سے بتنا وے جی اگ ہر شے جی اچانک ختم شل دے 2002 نہ بعد جی دا بنو مکمل جی لگا دا چونی چوا دل تا جی خاص لل جی چکر تتل ل جانی سموسے تتل جی اگ ہر شے پانچ شل جی او نہ پتہ لگی جی دسو اس پتہ بانے بند
په بازار کې ګرځو یو مخ کې لګزو زما په خیال چې د چوک پورې ورزو الته نور هم د خلکو سره پښتنه کوي چې الته خلک د امنیت او رنګ د غرنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو. کتون کو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی، د دکان ته ورزو داغه تصورات ما خلو تاجر دی. تاسو دا وخت ور کول مننه کول راته لړ خپل تعارف وکي نامه.
مو نوم وکاس ونستا وزه د پانی نه تعلق لر کوډ دایم نه پر ټیش مه دا پرچون دی کون ده یو هولسیل پرچون دی کون ده. و دا شپو د سفر کرغای چې مخشه মানে বানা চি কিম দাদা আমন বন্ধে মা শহর দা লাগে দে আমন জয়ু খুশালি ওয়া আর তারাফ সে এস দাগা লিশকি মিন্দাস ওয়া দাদা দুয়ে তকরিবান দাম ইয়াশলা লাগা দখ চৌক সে দে আমন মিগ ইওয়া জার গাউ শোয়া দে আমন দে পরা ওই গে সব ইয়ে বন্ধে আসার রোন আর রোন গাই ও এগে না বাদ উরেজ পুরেজ হালাত খার পাউলে তারাফ তার অন দি উমির দাও ইয়ে যে মজিদ দাদাগা বাদাম নিদা নেরা খুদাই পাক খাতম কো যে হার সড়াই কারবার দা পরেশান দা লগা কারবারে আডেরা সার রোগাই আর তরফ না মড়াউল দি গুডাউল দি
দা মশাল রেডিও দা
অরদন কো সরজু অরগজো দা চরদ চে জাই মশরানো কলাইতা দা সরকারি দফতরনো দা মুনতাকিল কোল মুখালিফত করে দে দুই পরুন পাঙ্গু কে পয়ো জারগা কে দড়কা ওর করে দা চে হুকুমত দা দফতরনো দা ইন্তেকাল বহির উন দরাও নো লে ইন্তিজামি সরবা পরিকুনো কি দা পদা সে হাল কি দা چې پورستیو کې د انتظامی او پولیسو دفترونه لهنګو څخه د کوزی اورګزیو مرکز کلایې ته انتقال شوې دي خو د بره اورګزیو سیدونکو د دې مخالفت په دغه اړه تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې
د بر او د منځنی او رغزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچېره د دوی انتظامی دفترو لپاره زائد دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږمه د رغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه وشو په جرګه کې د رغزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز او رغزو کلی تحصیل هډکوټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې د یاد ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي وی جرګې کې سرکاري دفترو جوړولو لپاره د ډبوري ځمکه انتخاب کړې وه خو د دې باوجود هم د ډپټي کمشنر دفتر کوزه اورنګزو کلای تحصیل هډکوارټر ته منتقل شوه ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوه مهمه موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجه د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
مو دا غوې درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو تا سوال کوو چې ما ورکزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یو منصوبه وي د تقسیمی دو خو نه مو به ځان باندې زور تیره اون واسطر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو
ملک شهید ورغزی وویل حکومت ته د یوې ونې وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دی باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورغزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي د ضلع هډکوارټر دی باید په هنګو ضلع کې پاتې شي ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سختې پریکړې وکړي
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې در هغې پورې ما بالکل حکومت ته د اورګزی زکومه موجوده انتظامی ری د دې هر نمونه تاون نه پای کارتي زبردست سره یو کې نشته يم
د جرګي غډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شي وا چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې سره د بر اورګزو وسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوي ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیدا خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوس ټول اوله خلک چې د قومیت جنگ به پکې نه کوو چې چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به شی نه کوو چې کوم ځنا د ورکزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کوو ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي په اړه یې د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بره اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړی دا بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نخ کړه کولو په شرط مشاري دی ته ویلي د ورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی ځکه د ورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپل ضلع کې لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهات
د ممتاز بنگش راپور مور د ودی سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدریو د دی وخت مهم خبرونه د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت قاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم کړی و، خو د نوشهره فیروز زلې د ترګری ضد عدالت هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 5 ورځو کې د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر 1000 زیات وګړي بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دي دوی نستنوي. یو شمیر ښځو مشال لیډو ته ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتوشونو ترمنځ نښتې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخ شوي دي. او له هنګري پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملاتړ څرګند کړی دی چې اوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نوو خبرو اترو موافقه کړې. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. اوس راځو یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د مالی سرچینو د کمی له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولې. په افغانستان کې د غیدارې مرستیال ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د ضرورتمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته رسیدلی دی. معلومات زمونږ د همکارې فیروزه عزیزی په راپور کې وو.
لوتنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده.
دا نفیسه نومي کې او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لای هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو. پوښاک خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي. د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ شی سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت‌های خود
د خپل ټولو فعالیتونو لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 5.55 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې د خورځواکي د ملنه په خونځیو کې د خوړو ورکول او د خدو لپاره روزنیزي او مسلکي زده کړې د بندیدو لګواخ سره مخ شي.
لدی سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 40 میلیونو ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خورځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خورځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی تر کورونو محدودې کړي دي، پر ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوسو فلمونو له صنعت سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی دلته ورو. دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغې اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د صنعت سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وږمه توخی ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیایي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونې وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي یرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوې دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستې او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملی پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان مېرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو مېرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیما بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په څلورم ما کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د قومندان د نیولو ذکر وکړ او ویل چې هغه سړی په کال 2020 کې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په ځان مرګي برید کې ککړو. ټرمپ دغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د ترګرې ضد مبارزې ته ژمن دي او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار راشد خټک پر راپور کې اورو چې د ولسمشر ټرمپ په غږ باندې ویلي:
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرون کې د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 6 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس دا لومړی ځل چې ډونالډ ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورسپانې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلی دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دي چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې د امریکا له خوا ته توجه ورکړل شي، بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس پخې وهی د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د ایم ایف او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ور نه کړي. د امریکای انتظامیه دومره ستونزه نه ده، خو د امریکای کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه ناراضي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي، خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښي دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا دا اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الک مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کومه کیسه اوسه نورې په بلوچستان کې. نو دلته کې کو دا ترګری دا کیسه زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دی چې پاکستان امریکا تعلقات خو به ډېر بدقسمت وي او هغه به هم هغه ترانزیکشن وي او څومره موده وي څومره هدف پوري وي. بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم لګ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی، خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی، په دغه هیواد کې میشتې افغانانې ښځې وایي چې افغانستان ته په ستنېدو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړې ده چې له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرې کړې دي. د خالد نیاز پر راپور کې نور تفصیل اورو.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو، او دې ځنم چې مونږ دوباره خراج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې ښځې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي، او داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي، او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. پی او آر کارڈ لرونکو ته د روان کال د جون تر دیرشمی په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنې چې نه غوښتل نامې او پیجندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه په خپله بېخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتي حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو، وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي، او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو، او اوس اسلام آباد کې میشته. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي. او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته، او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خاص کوم چې هغه دي لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهوا د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تلري سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسترالیا یا کینیډا، دا غي د طرف نه چې مونږ ته کوم کوټه ملایويږي غډه رقم هي. یو څو زره خلک مونږ ویشي چې هغه مونږ د پاکستان الته دریم هیوادونو ته مونږ ریفر کو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله الته ریفر کو دي ملکونو ته، نو دا غي ځان له پروسس دي، دا غي ځان له ویټینګ پروسس دي، نو غي هم په دې باندې ټایم لګي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخا شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنې دورستا پاکستان ته راغلي دي. پدې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د کرخې پر غاړه
په یو بجه،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
اردوونکو راځیو راپور ته د ترهګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان پر دویم ځای راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د کال 2023 په نسبت په کال 2024 کې په ترهګریزو پیښو کې 15% اضافه شوې ده. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوي دي، چې عامل بلابل وسله والے ڈلی دی. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د ترهګرۍ نړیوال رپورٹ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 15% اضافه شوې. رپورٹ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقي بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقي نایجر دی. رپورٹ کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوی. پکې دا هم لیکل شوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورٹ ښایي 2023 کې پاکستان 248 ولی په 2023 کال کې 1,001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب وي.
د افغانستان کې طالبانو د راتګ سره دلته کې کوم وسله والې ډلې وي په پاکستان کې، هغوی هم هغې سره منظمه شو، نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو د هغې نه مخکې هم کله نه چې خبرې اترې روانې وي د امریکې سره او 2040 نه پس، هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په څو ځایه برخو کې ویشل شوی وو، هغه یو وار بیا یو ځای شو. کره شمېره خو داسې ښکاري نه، خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لویې وړې ډلې چې دي، او د اولس او د ریاستي ادارو تر منځ کوم خلا ده، دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده، نو بیا هغه خلک وجلې شوي دي. د هغې بیا تپوس چا نه دی کړی.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبانو واک په لاس کې واخیست، تر هغې وروسته ټي ټي پي هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 4 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ټي ټي پي د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وي. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې، او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې. رپورټ ښیي چې ټي ټي پي تر ټولو اول بریدونه کوي، غړي یې ورشي او بیا خلک وژني، ولې په دویم نمبر دوی به مچاودنې کوي. رپورټ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پي یوازې داسې یوه ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي، یا یې کوي، او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکنه وي؟ حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیرې پیښې شوی دی، په هغه وخت کې به سیاسي چې کومې ډلې به وي، هغې به که د پیپلز پارټۍ حکومت کې منګه وګورو، که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو، نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو، او پارلمان د لارې به زیات تر منګ کتلي دي چې په سواد کې عملیات کېدل، نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شوو. نو دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمی هم دي. سیاسي ګوندونه د یو بل تر منځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه.
په یاد رپورټ کې سګانۍ شمېرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د 4 مارچ په ماخام د ټي ټي پي په برید کې د 100 زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترهګرۍ د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو، حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترهګرۍ ضد څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وایي چې په هسپتال کې د خزینا ډاکټر نشټوالي د دغه ځای د مقامی خزو ستونزې نورې پیچلې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې هسپتال اوبه، بجلی او انټرنیټ هم نه لري. د دې ترڅنګ د نورو سیمو خلک هم ورته ستونزې لري. د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي وایي چې له خپله فنډه به د هسپتال ستونزې هوارې کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چې د سیمه سیول اسپتال کشی شزینا ڈاکٹر آنشتا دائی چه پا وجایی د سیمه خالکی د سخت مشکلات سره مخومخ شوی دی. پا داغا براکشی د لادی سیمه یو اوسیدین کی مشال ریڈیو تا ویائی.
نوم ابوت خان دا تا دل دې د مخې یو د مش په لکه دا یو اسپاټال دی په دا وجه باندې لښ کې ځا سابو دی دا د سره کنه په دې ډاکټر په دا اسپاټال شه نشته. نور خو د اسپاټال چې کوم تنظیم دی ډاکټرون دی دا کوم شل خپل د ټیکا دی دا کوم کابل موجود هغې نشته. د ور کې د بچونو په مواله سره کله سم مشکل په شوی نه دی. خو دا یو فیمل ډاکټر لکه دوله ته ډیر ځواب راځي چې دا فیمل ډاکټر دا روشي کنه په مقابل دی لکه دوله دا سه د زچا بچا چې کوم دی ډیلیوري کې سینا وی کنه دا په والا سره حالت مشکلات وی او لکه دا بلاش دا سوالاتینا نشتا دای او در سراب چه دیکیم دا لایف سیوین دات سیکیم دی دی زوان دا بشکاولی دی پرا دا وی چه پا مقابل نموجوده و دیمیش خالتا نرابیشه.
د لادې سیول اسپتال یو ډاکټر په اسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغې عملې ته اسپتال کښې ورپېش مشکلات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
ډاکټر کم اس کم دلته موجود وی نو دا لیډ ډاکټر دلته اویلیبل پکار ده. دا د پټو د دور اسپیټال له دلته چې کم ده د اوبو سہولت نشته کنه خپل اوبو نشته د بور نشته ټیبل نشته موږ چې کم ده نو فقره زبان چې کم ده بهر پیپونه لګاو او کله خپل خرچو باندې چې کم ده هغه پیپونه پکې مات شي چې نو بیا سونه مدته غشار موږ نه شو بغیر د اوبو نه سکلو بم بیا نه ملوي. د اوبو غټه مسله ده. زما خبره به دا وي چې انټرنیټ ډیر زیات چې کم ده فقدان دی او دا غېد وجه نشي کم ده دلته موږ ډېری مسائل مخې ته راځي چې کم لکه افیشل کمیونیکیشن
مشال ریڈیو چې دلادی سیمه اوسې دین کې او دلادی سیول اسپیټال عملی غوښتنه په براکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلای وو. او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د تحصیل لادی سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادی سیول اسپتال کښې د نیمګړې
غواړي سہولتونه زر ورسول د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.